دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل شوله. په سر کې خبرونه اوري. زه عاشق الله رحیم زویم. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپله کلنۍ ارزونه اعلان کړې ده. په دغه ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده راغلی دی چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولیدات زیات شوي دي. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کې کم شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې یاغیان د نشه یي موادو د قاچاق د لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی دي. دغې ادارې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره به ګډ کار وکړي چې دا جدي ستونزه حل شي. ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ کې د خپل نظامي حضور د پیاوړتیا دپاره نورو ټانګونه او عسکر هم لیږلي دي. ترکیه په داس حال کې د دلیب ولایت نور عسکر لیږلي دي چې د سوریې ځواکونو د تیر یوې میاشتې را په دې خوا شدید تاروزی عملیات پیل کړی دی چې دغه سیمه د یاغیانو نه پاکه کړي. د ادلیب ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مرکز دی. ویل کېږي د دې تاروزی عملیاتو له وجې د 5 لکونه زیات خلک د ژمي په همدې سړه هوا کې مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د ادلیب ولایت د ترکیې سرحد سره نږدې پروت دی. په کاناډا کې یوه ډله مدافع وکیلان کوښښ کوي په ایران د هغې یوکراینۍ الوتکې د غورځولو په قضیه کې عریضه وکړي چې تیره میاشتې وویشتله او ټول 186 کسان پکې ووژل شول. دعوا په ایران د ایران په ستر مذهبي مشر او د سپاه پاسداران په ځواکونه شوې ده. په عریضه کې د عارض یا عارضینو نوم نه دی اخیستل شوی خو د 1.5 میلیارده کاناډایي ډالرو د تاوان غوښتنه پکې شوې. په دعوې کې ویل شوي دي چې د الوتکې ویشتل قصدي کار و او دا د ترهګرۍ او عمل دی. دغه دعوه د جمعې په ورځ ثبت شوې ده او د ایران حکومت تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په سپینه ماڼۍ کې د یوکراین د چارو جګپوړی کارپور ډګرمن الکساندر وینډمن د دندې نه لرې کړ. ښاغلي وینډمن د استازو په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضاع په محاکمې کې شاهدي ورکړې وه. ډګرمن وینډمن د ملي امنیت په شورا کې کار کاوه. د وینډمن مدافع وکیل ویلي دی چې هغه د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ نه امنیتي کسانو وویسته. مدافع وکیل ویلي دی چې ښاغلی وینډمن ځکه د دندې نه لرو شو چې د ټرمپ په قضیه کې یې شاهدي ورکړې وه. امریکا وایي چین او هغو هیوادونو ته چې د کورونا ویروس ځپلی دي 1 میلیون امریکایي ډالر ورکوي چې د دې وژون کې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ او زیاته کړه چې د امریکا خصوصي شرکتونو هم د کورونا ویروس د مخنیوي دپاره چین او نورو هیوادونو ته په میلیونونو ډالر ورکړي دي او دا ثابتوي چې د امریکا حکومت د دې ویروس د مخنیوي په چارو کې جدي دی. پام دیال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره په تلیفون خبرې وکړلې. ټرمپ د کورونا ویروس سره په مبارزه کې د چین د جمهور رئیس هڅې وستایلې. پام دیال کې د چین د هوبای په ولایت کې چې د کورونا ویروس د همدې ځای نه پیل شوی دی د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دی چې د جمعې په ورځ 9 شپېته نور کسان هم د ویروس وژلي دي. د دې کسانو په وژل کېدو سره اوس د کورونا ویروس له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 410 تنو ته ورسېده. د روغتیایي چارو مسؤلینو همدارنګ ویلي په چین کې تر اوسه 1.25 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د چین جمهور رئیس د کورونا ویروس په خلاف د ولسي مبارزې اعلان کړی. د چین تر څنګ د نړۍ په 23 هیوادونو کې لږ تر لږه 150 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. تر اوسه د چین پرته یو کس په هانګ کانګ او بل په فلیپین کې وژل شوی چې دواړه یې چینایان ول. د چین یو چارواکي ویلي دي ښایي د ویروس خپرېدل نور هم شدید شي خو د روغتیا نړیوالې ادارې تر اوسه دغه خبر نه دی تایید کړی. او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې په یمن کې د القاعده د ډلې مشر قاسم الریمی په هوایي برید کې وژلی. د سپینې ماڼۍ د اعلامې پر اساس دا برید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه تیره ونی شوی وه. د امریکا د دفاع وزارت د الریمی د وژل کېدو د وخت او ځای په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسفزی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهرنی خبری خبرونه اورئ د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسن نه په رسمي ډول د دغه کمیسن پریکړې نه دي ترلاسه کړې. اکرام شینواری د دې رپورت تفصیل را لېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسن د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیالو له شپږ زرو او دوه سوه څخه زیاتو اعتراضونو باندې خپلې پریکړې اعلان کړې او وویل چې د دغو پریکړو د اعلان وروسته د دغه کمیسون کار نور پای ته رسېدلی او دا کمیسون به ژر د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د تطبیق دپاره دا پریکړې وسپاري. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون دغه کمیسون ته په رسمي ډول خپلې پریکړې نه دي سپارلې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان مرزا محمد حق پرس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم دغه کمیسون د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسون څخه د جمعې تر ورځې پورې په رسمي ډول پریکړې نه دي ترلاسه کړي، خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو د عملي کېدو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبرۍ په هدایت باندې تحلیل او تجزیه تر نامه لاندې یو کمیټه ایجاد شول چې دا کمیټه تحلیل او تجزیه د دې فیصلې شروع کړ چې خوشبختانه مقدماتي کارونه تحلیل تجزیه د کمیټې هر سر رسیدلې دي. یو بشپړ گزارش پر رهبری ته وړاندې کیږي. د دوی دغه فیصله به د حقوقي اړخه، د تخنیکی اړخه، د معلوماتو له اړخه ارزونه ترسره کیږي. د رهبری د تصمیم څخه وروسته به ریاست درلن شاه په ټول افغانستان کې د یو مشخص پلان پر اساس باندې ټول هغه مراکز او محلونه به تفتیش او شماري کوي چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون په فیصله کې شامل
دي. ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د نوو پلاتونو د بشپړېدو نیټه ونه خوله، خو ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړو د عملي کېدو لپاره په ځینې پړاوونو کې کړنلاره ترتیب شوې ده.
اوله مرحله دا ده چې د تحلیل او د تجزیې کمیټې کارونه سرته ورسیږي. دوهم مرحله به رهبری تصمیم نیسي او درېیم مرحله به بیا ریاست دارالانشا د رهبری د تصمیم او هدایت پر اساس باندې به یو مشخص پلان جوړوي.
د ټاکنو څاري ادارې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د پریکړو په سپارلو کې پر ځنډ باندې اندېښنه ښیي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا اداره د ځنډ یو علت د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ په شوو پریکړو د اختلاف له امله ګڼي.
موږ دا ځنډ ډېر خطرناک بولو په دې خاطر چې اول خو تر کومې پورې چې موږ خبرې خپل شکایت کمیسیون د غړو ترمنځ بیا هم ځینې اختلافات راغلي، حتی د پریکړو په اړه باندې چې مخکې ترسره کړي دي. دوم دا ده چې دوی خپل منځ کې د اختلافات لري او حتی دوی هم مانی ګرځي چې فیصله کمیسیون ته ورګل شي. د دې بحث هم مطرح شوی دی چې خپل پریکړه باندې نظر وکړي. نو که چېرته دوی په همدغه شکل باندې مخته لاړ شي، دا د سیاسیونو لپاره تقریبا خپله د سوء استفادې زمینه مساعدوي. سبا ته به هر مسله چې راځي د دغه ټاکنو هغه د شکایت کمیسیون ته راجع کیږي او دوی به بلخه د ټول ملک او د ملت لپاره مسؤل وي.
د پیپا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې کړي او باید ژر تر ژره دا پریکړې تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. ښاغلی رشید وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنې ډېرې اوږدې شوي او خلک د دغه بهیر پای ته رسېدل غواړي. هڅه مو وکړه چې په دې باب د جمعې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د هغوی د نظر په ترلاسه کولو کې بریالي.
امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په کندهار ولایت کې د ناامنیو په څو جلا پیښو کې حکومتي سرتیرو او وسوالو طالبانو ته مرګ جوړه غوښتې ده. د غراس په یو امنیتي پیښه کې د دلی د اوبو د ستر بند د امنیتي کمربند امنیتي مسؤول د ماین په چاودنې کې وژل شوی. نور حال
افغان امنیتی مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ارغسان کې د کاتي ماموریت په هوایي بریدونو کې ګڼو وسلوالو برید کوونکو طالبانو ته مرګ جوړه وشته. چارواکي ادعا کوي چې په 15 موټرو او 12 موټر سایکلانو باندې سپاره 55 وسلوال په دوه هوایي بریدونو کې وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارکزی په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
تیر شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د سپینې او چینو په سیمه کښې د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي برید کړی دی چې په نتیجه کې 55 وسلوال وژل سوي او 13 نور زخمیان سوي دي. 15 راډیو موټران او 12 راډیو موټر سایکلان هم تخریب شوی دي.
ارغسان ولسوالي د کندهار په جنوب ختیځ 140 کیلومتر کې د زابل له شاري صفه او د ډیورنډ کرښې ترمنځ د تاګراتګ پراخیلاري لري چې د چرواکو په وینا وسلوال په آزاد پرور څخه د مرکزی ولایتونو ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ترمنځ تاګراتګ قرباني کوي. بلې خواته نن غرمه د شاولې کوټ ولسوالي د دالی بند امنیتي کمر باندې وژل شوی دي. د دهلی بند تر کجکی وروسته په جنوب کې د اوبوستر بندي چې د امنیت ساتلو لپاره پولیس په سیمه کې امنیتي کمر بند لري. د شاولې کوټ ولسوالي امنیت قمندان سمنوال پاشا خان امریکا جاغه آشنا رډیو تول چې د څرمن محب الله د سپرلی موټر د دالی بند په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین ختلی هغه وژل شوی او یو ساتونکی ټپي دی. د دالی بند په کندهار کې د تپریل عمده سیمو څخه هم ګڼل کیږي چې هر جمعه سلګونه کسان د سیل او تپریل لپاره ورځي. خو په کندهار ښار کې بیا غلچکی بریدونه د ښاري امنیت په برخه کې په وجدي موضوع اوښتي. نن د جمعې په ورځ هم د ښار د سوارلسمې حوزې اړوند د خواجک بابا په سیمه کې دوه تنه د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو تن د هلمند پولیسو او بل د ملي امنیت له ادارې سره کار کاوه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارغزی آشنا رډیو ته په ښار کې د غلچکیو بریدونو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د هڅو په باب داسې وویل.
دننه جوړ کړی دي چې پلانونه په ځینو ولسوالیو د خود د کندهار په ښار په نایو کې چې هغه ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او پاتې سو دغه وژنې چې دي دا زیاتره زموږ کشف کړي دي. په تېر هفته کې تقریبا موږ لس دولس کسه د ترورستان نیولې وو، دغسې یوویشت کسه د جنایي جرمونو په سره نیولې وو.
تېره چهارشنبه هم د ښار په مرکزي برخه کې یوه ښځینه پولیسه په غلچکي برید کې وژل شوې وه. په کندهار کې د غلچکي دغه راز په تیره میاشت کې د هوایي ځواک د یو پیلوټ په ګډون 15 سنه نور په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې وژل شوی دي. تر اوسه په توالو طالبانو کوم تبصره نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېرې نه کړې. دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر شاوخوا 650 پورې رسیدلی دی. په دغه ملک کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایرس 3000 پیښې تایید شوې چې د وژل شوو په شمیر کې 50% سلنه زیاتوالی ښیي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا به د وخت نه مخکې وي چې موږ دا تایید کړو چې دا وایرس په چټکۍ خپریږي او کنه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ویروس د پیښو شمیر د لومړي ورځو په پرتله یو څه خري. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایک ریان وایي
کله چې تاسو دا ګراف وګورئ داسې ښکاري چې هر ورځ د پیښو شمیر په ډیرېدو دی، خو د نن ورځې د راپور شمیرې د تیر ورځې په پرتله کمې دي. دا کوم معنا نه لري، خو حداقل حالت په غلط لور روان نه دی.
لبلې خوا چین کې د یو ماشوم تر زیږیدو یوازې شپږ دیر ساعت وروسته په کرونا وایروس اخته شوی دی. د حکومتي رسنیو د رپورټ له مخې دا تر ټولو کم عمر انسان دی چې په کرونا وایروس اخته کیږي. د ماشوم له زیږون مخکې مور معاینه شوې وه چې نتیجه یې مثبته وه، خو لا هم دا روښانه نه ده چې دا ناروغي څنګه لېږدول شوې. د ووهان د ماشومانو د ټون ډاکټر زینګ لینګ کانګ وای
ماشوم د زیګون څخه وروسته سملاسه لمور څخه جلا شوی او مصنوعي تغذیه ورته پیل شو.
همداشان هغه ډاکټر چې د لومړي ځل لپاره د دې ویروس د غواغ په اړه خلکو ته خبرداري ورکړ او بیا وروسته د چنئی چارواکو لخوا وغندل شو د دې ویروس د قربانیانو په ډله کې دی. ډاکټر لی وانګ لینګ چې د ووهان په ښار کې په یو روغتون کې کار کوي تیروني په ټولنیزو رسنیو کې تایید کړ چې په خپل هم په همدې ویروس اخته شوی. خلکو د هغه د مړینې په اړه خپل خواشینی آنلاین او په سړکونو کې سرګن کړل. او جیانګ او کایلنګ چې د بیجینګ اوسیدونکو دی وایي
موږ د هغه د مړینې خبر په ډیر ژور خفګان سره واورید، ځکه چې هغه زموږ عادي خلکو لپاره خپل ژوند ورکړ. موږ یې منندوی یو، موږ باید له هغه څه زده کړو.
هغه د ټولنې په وړاندې مسؤلانه چلند وشد. هغه صادق او وفادار و، نو زما په اند دا باید په ټولنه کې انعکاس وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم غبریسیوس لقوله دا ناروغي اوس مهال یوازې په چین کې 1,221 کسان نیولې دي او په نړیواله توګه 270 کسان په څلور هیوادونو کې نیولې دي چې له امله یې د نړۍ په کچه سفر محدود شوی دی. د قرنطین حالتونه یې رامنځته کړي دي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چین د کرونا د وایرس په کنټرولولو سره د شمالي کوریا د مهاجرو سفرونه پیچلي شوي دي. د امریکا غږ خبریال بلګالو په دې باره کې رپورټ را لېږلی. زامن مومن دي ته دروروي.
د پراخه ترانسپورټیشن مخه نیول شوې ده. د دې معنی دا ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. دغه اقدام د شمالي کوریا مهاجر مجبور کړل چې خپله تېښته وځنډوي. په دې سره ډېر فراریان په یو هیواد کې بند پاتې شول چې له ډېرې مودې نه وروسته خپل هیواد ته د سزا ورکولو لپاره واستول شول. دغه پرمختګ په داسې وخت کې وشو چې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د فراریانو شمېر له پخوا نه کم شوی دی. چین هغه څه عملي کړي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو مامور ورته بې ساري کنټرولول وایي چې د نوي کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. لیکن د سړک بندول، د حرارت او د هویت د کارت تفتیش کول او نور بندیزونه په هغه اساسي لار کې چې د ډیرانه جنوبي کوریا ته شمالي کوریایان انتختي. په شمالي کوریا کې د لیبرټي په نامه د غیر دولتي موسسې سره سوکل پارک کار کوي.
Right now we're seeing a massive slowdown in the flow of North Korean refugees, not just people traveling through China but actually being in
همدا وسب د شمالي کوریا د مهاجرو په بهیر کې پورا ورواله وینو. نه یوازې هغه خلک چې چین ته سفر کوي، مګر واقعا یعنی کولای شو چې له شمالي کوریا نه هم وتښتي. د دوو منابعو په قول چې د فراریانو په سفر کولو کې مرسته کوي، دغه بندیز لګولو په چین کې د شمالي کوریا لږ تر لږه په لسګونو مهاجر مجبور کړ چې د نامعلومی موډل پر خپل سفرونه وزنډوي. خای چې د شمالي کوریا خواته په سرحدي سیمه کې د وایروس پورې مربوطو غزمو په علت لتلولونه د ډیرو کسانو مخه ونیول شي. د تیښتې ډیره عامه لار له شمالي کوریا تر چین پورې 15,000 کیلومتره ده، او مخکې له دې نه چې په جنوبي کوریا کې ختمه شي جنوبي شرقي آسیا ته رسیږي. په داسې حال کې دا ممکنه ده چې چین د کورونا وایروس په کنټرولولو باندې تمرکز کوي. کېدای شي دا د فراریانو او دلالانو لپاره سوری پیدا کړي. پارک نو وایي داسې ښکاري چې دا کار تر اوسه نه دی واقع شوی. بیګن بیا وایي
As far as we know so far it's been problematic in terms of the kind of routes that North Korean refugees
تر کومه ځای چې مونږ نه پېکو د لارو په لحاظ دا تر وسه پورې مشکل ده چې د شمالي کوریا مهاجر ورنه کار اخیسته. او له هغه ځایونه چې دوی پکې وسیږي چې سفرونه پیل کړي، د کلو خارګوټو ښارونو نه بهر تلاشیګانې روانې دي. په چین کې د شمالي کوریا مهاجر په ډېر بېوزلۍ سره ژوند کوي. چین دوی د مهاجرو په حیث نه مني. چین په ځای ده دي چې مهاجر یې ومني، بیرته وطن ته یې استوي، چې دوی ته به سکنجې ورکړل شي یا به یې په اوږده بند محکوم کړي. د شمالي کوریا مهاجر جو چان ینګ په لومړي سر کې له خطر نه خبره وه. دا په چین کې په موقت ډول بندی شوې ده، په داسې حال کې چې په 2011 کال کې له شمالي کوریا نه تښتېدلې وه.
هن 6명이 사복 입은 군인들이 이제 배뚱뚱한 약간 일반
드리 와이프 شخصي کالو کې پولیسو په پناه ځایونو باندې حمله وکړه. دی فکر کوي چې بیرته به شمالي کوریا ته واسوي، مګر د دې مور خپل ځات رشوت ورکړه او د دې په بدل کې اجازه ورکړه شو چې ولاړ شي. جو د جنوبی شرقي آسیا په لار روانه شو چې وای وس ډیره خطرناکه شوې ده.
موزکون کو هنجنګ ساسال مېنګنګي نریاځو دمانګنګي بارل جامګونو ځادو
دا وای شمالي کوریا وس امر کړی چې هر څوک په سند باندې د تیرېدو کوشش وکړي باید ځای په ځای وویشتل شي او مړ شي، او د تښتېدونکو او د مرسته کوونکو دواړو ژوند په خطر کې دی. شمالي کوریا د رسمي احصایه په قول څه باندې 1000 تنه شمالي کوریایان جنوب ته تښتېدلي دي چې په 2018 او 2019 کلونو کې دغه شمېر کم شوی دی. دا اوس د دې پورې اړه لري چې د چین د کورونا وایروس کنټرولول تر څه وخته پورې دوام پیدا کوي چې کېدای شي د غشمیر په 2000 کال کې نور هم راټیټ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د عراق لوړ رتبه شیعه مولا پرون د جمعې په ورځ د حکومت ضد مظاهره چیانو باندې تازه حمله غندلې دي. پام وکړئ د اف پی رپورټ ته زامن محمد دې ته دراوروي.
اته تنه مظاهره چیان په دې هفته کې په هغه حمله کې وژل شلو چې د مقتدا الصدر د پلویانو په کمپونو باندې شوې چې په دې کې د نجف خار شامل دي. نجف د عراق د شیعه مذهبي مشرانو کور دی. تر آیت الله علی سیستانی په خپل هفته کې وینتویول وغندل او ویل ضرور ده چې امنیتي قواوې باید هیواد له تاوتریخوالي نه وژغوري. سیستانی وویل د دوی لپاره توجیه نشته چې په دې ارتباط خپلې وظیفې سرته ونه رسوي، یا د هیچا لپاره توجیه نشته چې دوی د دغه کار له کولو نه منع کړي. دوی باید د امنیت او ثبات د ټینګولو مسؤلیت په غاړه واخلي، د سوله ییزو مظاهرو او د دوی د غونډو ځایونه وژغوري. کوونکو او نفوذ کوونکو هویت اڅرګند کې او د ورانکارو له حملو نه د اتباعو د ګټو ژغورنه وکړي. الصدر د روانې هفتې په سر کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ښوونځیو بیرته د پرانستلو، د سړکونو د خلاصولو او د حکومت د دفترونو د بیرته خلاصولو ډاډ ورکړي چې د میاشتو میاشتو مظاهرو په وخت کې تړل شوي وو. د اکتوبر د میاشتې نه را په دیخوا کله چې په بغداد او ټول جنوب کې چې شیعهګان پکې اکثریت یې د مظاهرو پورې په تړلي تاوتریخوالي کې تقریبا 490 تنه وژل شوي دي. دوی اوسنی حکومت نه غواړي چې د ایران نفوذ ورباندې دی، او د دې حکومت ځای باید سیاسي نخبګان ونیسي. امنیتي قواوو په ځواب کې د وښکې بایونکي ګاز ډزو او حتی د ماشینګونو له ډزو نه کار واخیسته چې سیستانی په پخوانیو خطبو کې دغه کار غندلی وو. احتجاج کوونکو په روانه هفته کې وویل دوی د الصدر له پلویان نه د نوي ګواښ سره مخامخ شوي دي چې په لومړي سر کې د احتجاج کوونکو د تحریک ملاتړ یې کوو، وروسته بیا دوی د محمد علوي د کاندید کېدو نه ملاتړ وکړ، ځکه د هفتې په پای کې د عراق نوی صدر اعظم شو. اکثره مظاهره چیانو دوه ځلې د مخابراتو وزیر علوي رد کړ، ځکه سیاسي نخبګانو ته ډیر نږدې وو چې دوی په میاشتو میاشتو یې په خلاف مظاهره کول. صدر پلویان د نورو مظاهره چیانو په خلاف راپورته شول او د مهمو ښارونو په مرکزونو کې له کمپونو نه وشړل. یو مظاهره چې د دوشنبه په ورځ په هلال کې د صدر د پلوي په حیث چې خپله زرغونه خولۍ په سر کړې وه په چاقو وهل شو، او د حکومت ضد احتجاج کوونکو سره نښته کړ. او اووه تنه فعالان د چهارشنبې په ورځ په نجف کې وروسته له هغه ووژل شلو چې د صدر پلویانو د دوی په کیمپ باندې حمله وکړه. داسې ښکاري چې سیستانی د جمعې په ورځ په خطبه کې د بغداد د مرکز په میدانګي کې له مظاهرو نه همداسې تیر شو. یو فعال چې یوازې خپل نوم یې علي ښودلی دی ویلي مماتو خبرې کولې، او دا به په احتجاج کوونکو باندې ظلم ته اجازه ورکړي، مګر د پیغام رسوو د یوازې رسمي امنیتي قواوې ومنلې، نه زرغونې خولۍ یا نه بل څوک. مظاهره چې محمد البولانی د جنوب په دیوانیه کې وویلې خطبه خی چې د احتجاج ملاتړ کوي. دوی وویلې د یوازنی کس دی چې زموږ د غوښتنو پلوي کوي او زموږ دفاع کوي. موږ هیله لرو چې دغه مهم ملاتړ له لاسه ورنه کړو، ځکه هر یو کس له سیاسي نخبګان نه نیولې آن تر ملیشو او غیر قانوني وسله والو ډلو پورې کوشش کوي چې موږ نابود کړي او په هر وسیله دغه مظاهرې پای ته ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا د سنا مجلس په محاکمه کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د برایت تر ورکولو وروسته یو شمیر کارپوهان وایي چې د ترامپ د محبوبیت اندازه یو څه لوړه شوې ده. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا بریا مانځلې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
په سپینه ماڼۍ کې د ګڼ شمیر مینوالو په حضور کې د جمهور رئیس ترامپ لپاره د بریا یو شیبه.
هغوی د استضاع وروستۍ اهلې ته ورسولم، خو اوس موږ غوره لغات لرو. هیڅ وخت مې فکر نه کاوه چې دا لغات به دومره ښه ولګیږي. دې ته وایي بشپړ برات، بشپړ برات.
وروسته لغه چې د امریکا د قاضي القضات په مخکاره کې ده، ټولو دیموکراتانو او یو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د تورنیدو لپاره رای ورکړه. د نیویارک سناتور چک شومر وویل
چرته څنګه پاتې شي او هم د واقعیت که موږ غواړو چې دا ملت وژغورو نو باید حقیقت غوره کړو.
جمهور رئیس ترامپ ملت ته په وینا کې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د بیا بریالیتوب په هدف د خپلو پلویانو د پام اړولو هڅه وکړه.
د امریکا دښمنان په تیښته کې دي. د امریکا ثروت د زیاتېدو په حال کې دي او د امریکا راتلونکی روښانه معلومیږي. د اقتصادي زوال کلونه پای ته رسیدلی دي.
سیاسي کارپو آلن لکمن وای جمهور رئیس ته برات ورکول کولای شي د لنډ وخت لپاره ګټور ووسی.
فکر کوم دا به د ترامپ د ملاتړ په هڅولو کې مرسته وکړي. دې کې شک نشته. هغوی به په دې استدلال باور وکړي چې دا یوه ګوندي دسیسه وه چې له واک څخه د هغوی د ولسمشر د راپرځولو لپاره جوړه شوې وه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال د ټاکنو کمپاینونه ګړندي شوي، د سیاسي چارو کارپو جان فورتیر وایي د پیاوړي اقتصاد مسله به له ترامپ سره مرسته وکړي.
دا اوسمهال د یوه جدي رقابت ښکارندوی کوي. د ښې سیالۍ په هدف جمهور رئیس اوس هم باید یو څه د خپلو ملاتړو شمیر لوړ کړي، خو هغه له دې ډېر لرې نه دی او د قوت یو شمېر نورې نقطې هم لري.
د سیاسي چارو کارپو آلن لکمن وایي د استیزا د محاکمې نتیجه په نږدې راتلونکي کې دیموکراتانو ته ګزار و، خو هغوی به احتمالا چې په نومبر میاشت کې بیرته د خپلو پلویانو شمیر زیات کړي. د استیزا پر سر له میاشتو سیاسي جنجالونو وروسته ممکن اوس د دې وخت وي چې هیواد آرام پرېښودل شي، خو سیاسي کارپو جیم کسلر وایي هغه سیاسي جنجالونه چې ملت ته د ترامپ د وینا پر مهال ښکاره شول د پام وړ دي.
فکر کوم هغه څه چې موږ ولیدل ښکاره کوي چې موږ یو تقسیم شوی هیواد لرو، بې اتفاق ولسمشر لرو او پاشل شوي رسنۍ لرو چې خلک د هغوی د لینزونو له لارې ننداره کوي.
ترامپ د استیزا له محاکمې وروسته د بریا ادعا کوي، خو رایه ورکوونکي به یو ځل بیا په نومبر میاشت کې د هغه په اړه قضاوت وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگتن.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بشری حکومت ډلې د ایتالیا او لیبیا ترمنځ په هغه هوکړی نیوکه کړې چې د مخې پناغښتون کې توقيف ځایونو ته استول کیږي. پناغښتون کې وایي چې په دغه توقيف ځایونو کې زورول او جنسي تیری عام دي. په موکړې دی رپورت ته
لیبیا څخه اروپا ته تلونکي پناغښتون کې سخت زورول کیږي. او دی بلودوزی یو له هغه پناغښتون کو څخه د چی په توقيفونه کې وحل شوی او د لاس هړکی مات شوی دی. او شکلن او دی په 2015 کال کې لګانا څخه ووت، کله چې لیبیا ته ورسید د انسان تختون کله خوا قاچاق شو. او دی وای
هغه وخت ما سره پیسې نه وي، هر ورځ به وهلم، راته به ویل چې کور ته زنګ وو هچ پیسې راولېږي، د وجود هر برخه باندې وهلایم. بیا می مور ته زنګ وو ه هغه 200 ډالر راولېګل، خو بیا هم وهلم. زما لاس ته ګوره مات شوی دی.
څلور کاله وروسته او دی اروپا ته ورسید. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې لیبیا ته څه باندې 328 ډالر لېږلي چې د مدیترانې په سیند کې د پناهغوښتونکو جریان مخنیوی وکړي. د دغه پیسو د لیږلو هدف د سواحلو د ساتنې ظرفیت لوړول او د انساني قاچاق مخنیوی و. شمیرې ښایي چې له 2023 کال راهیسې د پناهغوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی، خو منتقدین وایي چې دا کار زیات ګران تمام شوی دی.
که درمون آوریدون کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خپرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم درنه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.